مجلې خبريږي چې یوای لمبه نومیږي او پښتو ادبي غورځنګ خبروي. بل تکتون میږي چې د بلوچستان په انتون د پښتو ادبیاتو څنګه خبروي. دریم لیکنې ده چې د کوټي پښتو اکاډمي خبروي. او څلورمه مجله چې خال نومیږي تازه لومړی ګڼه په 343 مخونو کې له چاپه راوتلې ده. مسؤول مدیر لیکوال او شاعر محمود ایاز دی. محمود ایاز تر دې وړاندې هم د لیک او سکام په نومونو مجلې خپرې کړې دي. ایاز وایي هڅه به وکړي چې دا مجله د ادب لوستونکو لپاره د علمي مکتب بڼه خپله کړي او په خپلو پاڼو کې داسې څه خپاره کړي چې هم د لوستونکو علمي تنده ماته کړي او هم د هغوی فکري روزنه وکړي. له ښاغلي محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
محمود ایاز صاحب، په پښتو کې پخوا زیاتې ادبي مجلې خپرې دي، خو په اوس وخت کې د پښتنو په لر او بر وطن کې دغه اړتیا محسوسېدله چې یوه علمي ادبي مجله باید راووځي. تاسې هم له ډېر وخته دغه نیت درلود چې یوه ادبي مجله راوباسئ، او اوس هم دغه د ادبي مجله پیل کړې ده چې زما استا مخ ته پرته ده، او دغه مجله خال نومیږي. له نامه به یې پیل کړو چې د دې مجلې نوم خال ولې کښېښو؟
خبره دا ده چې زما خو له ډیر وخت داسې ارمان مې و چې باید په پښتو کې یوه ډیره ښه معیاري علمي فکری ادبي مجله باید چې خپره سي په پښتو کې یا ابتدایه وسي، چې هغه مجله د پښتو د ادب لوستونکو دپاره د یو مکتب کار وکړي، یعنې د هغوی علمي او فکري روزنه م وکړي. زه چې مطلب له دا ډیره وخته کومې ادبي مجلې زه وینم، نو حقیقت دا دی زه مطلب نه یم ځین مطمئن سوی. نو دا د خال نوم خو ما نه دی تجویز کړی، دا په عرب امارات کې د یو دوو ټولنو مطلب الحاق سره سوی دی، هغوی خال پښتو ادبي تړون دا نوم یې ورته ټاکلی دی و خپلې ټولنې ته. ما د هغوی له یو څو کسانو سره خبرې وسوې، مال زه دا ارمان لرم چې زه یو ښه ادبي مجله راوباسم. نو په دې کې د خال ادبي تړون یو ملګری دی، نور قاسم قاسم، نو دغه ملګری له ما سره خبرې وکړي، فیصله دا وکړه چې ادبي مجله به موږ شروع کړو، خو زموږ د ادبي مجلې مدیر چې دی دا به محمود ایاز وي. نو دارنګه د دې مجلې نوم چې دی دوی خال تجویز کړی وي، او دا خال تورې زما خوښم دی او جمالیات هم پکښې دی. خیال چې خور سي په دنیا باندې محیط سي، چراغوند سي د لیلا د زنی خال سي، نو زما خیال دا دی چې یو ادبي مجلې د پاره دا ښه نوم دی.
آیا سب دیرش پنځه دیرش کاله مخکې چې قند مجله، لار مجله، یا په کابل کې کابل مجله خپرېدله، ویل کېږي چې هغه مجلې دومره علمي وې چې د هغوی هر لیکنه اوس هم د علمي استناد په توګه استفاده ځنې کېدلی سي. څه فکر کوئ چې هغه وخت اسانتیاوې هم نه وې، او اوس اسانتیاوې ډېرې دي، لیکوالو لیکنې هم په اسانۍ سره راغونډېدلی سي، خو بیا هم ستاسو په نظر ستاسو په مخ کې به چیلنج څه وي؟ چې آیا تاسو به په خال مجله کې ښې لیکنې راغونډې کړلی سي، او ښې لیکنې به چاپ کړی سي؟
ګوره، تاسو د کابل مجلې او د کند او د جرس مجلې نوم تا واخیستئ، خبره دا ده دې مجلو مدیران سنجیده وو. تر څو پورې چې د یو مجلې مدیر لوستلی سړی نه وي، هغه ښه کوټلې مطالعه ونه لري، هغه ته مطلب د تنقید او د تحقیق او د نظم او د شعر په حواله ښه مستند لیکوال معلوم نه وي، تر هغو پورې دی ښه رساله نشي چلولی. ما یو وخت دلته د افغانستان په مجلو باندې تنقید کړی و، په دا لمبه مجله کې زما هغه لیکنه چاپ شوې وه، نو په هغه کې ما دا نقد هېڅ به هېڅ نه دی کړی. مال د افغانستان دا مجلې چې په دا ای فور سایز کې چاپ شوي دي، مال د یوې ټایټل راواخه او بلې ته ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته، هېڅ څوک به فرق نه وکړي چې دا د پلانکۍ مجلې ټایټل یې وه بلې ته لګولې دي، ولې چې فرق نشته کې ټول یو قسم دي. خو بهرحال ښه مجله ډېر کړاو غواړي، ډېر خواري غواړي، او د دې مجلې د پاره چې ما کومه خواري کښلې ده، د هغه د پاره یو مثال زه دا وړاندې کولی سم چې ته یقین ومنه چې ما به یوه نیمه میاست زه به سم دم بی خوبه سوی. ما د دې د پاره کار کاوی، ما ویل چې دا زما اوله مجله ده، اوس هم دا زما په معیار اوس هم نه ده پوره، زه دا یم باید چې دا تر دې هم لوړ شي د معیار په حواله، نو ان شاء الله زب کوشش کوم د پښتو ادب ولستونکو ته ډیر شمایری مجله چې دا هغه زو دوی ته پلاس ور کوم او ان شاء الله هغه د علمی مکتب په هیڅ خپل رول لوبوي.
محمد یا صاحب معمولا په پښتو ادب کې خصوصا په دې معاصر وخت کې کوم وګورو تر موضوعات او شخصیات ډیر څېړل کیږي. په دې مجلو کې کوم ستونزې چې تاسو یاد کړی چې اکثر یا مدیران جدي نه وي د خپل کار ته په دغه مجلو کې له خپلوي او ملګرتیا ډیر کار اخیستل کیږي. تاسو به دغه دوت په خپل مجله کې بل دې سره خامخېږي چې تاسو خپل ملګري لیکوالان هم ست کدا غوي لیکنی او شعرونه معیاري نه وي تاسو به ځای ورکوي په مجله کې؟
په دې حواله به ان شاء الله تاسو زما رول ډیر مختلف وویني. لیک رساله ما چلوله نو ما به غزل خلکو را غوښته. په لیک رساله کې د شمس القمر اندیش دوه غزلې رااله، د عبدالرؤف عارف یوه غزل رااله، د هغه یوه غزل شوه، د اندیش صاحب غزل ما ته خوند نه کړ، ما د اندیش صاحب غزلې نه کې خبرې، د عبدالرؤف عارف کوم خبرې کې. نو ما ته سید ګوهر مرحوم وویل خدای دې وبخشي، ما ته ویل ولته څه پیمانه م لري د دا لیک او د تخلیک د انتخاب د پاره کې نه لري، ما له ما سره خو دغه پیمانه ده. نو ما دغه مثال ورکړ د اندیش او د عبدالرؤف عارف، هغه ما ته شاباسی وویلي ویل که ته دا رنګه کولی سي، یعنې دنیا لویه فیصله هم کولی سي، بیا ته مدیر جوړېدلی سي. که د هغه لیک معیاري وي هغه به زما په مجله کې خپرېږي، که نه وي معیاري نه به خپرېږي. انشاءالله زه به دا کوشش کوم.
محمد یا صاحب په نورو ژبو کې یا په نورو نړۍ کې په نورو څانګو کې خو هرې برخې ته ځانګړې مجلې دوی لري، په سیاست کې د ماشومانو لپاره، د ښځو لپاره، خو څنګه چې په پښتو کې موږ مجلې کمې لرو نو اکثر چې ادبي مجله راوځي نو د ادب د هرې څانګې په هره برخه کې دوی شیان خپروي. په خال مجله کې هم موږ د ادب په اړه تحقیقي لیکنې هم سته، د تخلیق په برخه کې لنډې کیسې هم سته، تکلونه هم پکې چاپ شوي دي. آیا ښه به نه وایي چې داسې په ادب کې موږ یوې ځانګړې برخې ته د خپله مجله بېله کړې وای؟
اصل خبره دا ده، ستا خبره ډېره مهمه هم ده او ډېر غورطلب هم ده. مسله دا ده چې داسې موږ کولی نسو د نورو ژبو د ادبیاتو په حواله، زموږ پښتو ژبه او د هغه ادبیات چې دي بیخي شاته دي. چې زه تا ته مثال د فارسي او د اردو ادب په اړه مطلب تا ته دوه مثال درکم، دا دواړه ادبیات چې دي ډېر مختللي دي. نو د دې دپاره ما دا زیاته مهمه وګڼله چې مثال زموږ د ادب لوستونکي له فلسفې، له نفسیات، له تصوف او له تهذیب او له کلچر او له دې سره سره له تحقیق او تنقید سره له دا ټولو سره مطلب دوی شناخت پیدا کړي. نو انشاءالله موږ به ودې ته نه ګورو چې دا مجله درې نیم سوه صفحې ده، دا مجله امکان لري چې دا شپږ سوه صفحې شي. نو انشاءالله بیا موږ به هرې موضوع ته د پاڼو یو مخصوصه برخه چې ده د هغه دپاره به موږ مخصوص کوو.
آیا صاحب تاسو پوهیږئ چې زموږ یوه دودیزه یوه روایتي ټولنه ده او دې زموږ پر ادبیات هم اغیز کړی دی؟ مخکې چې به کومې مجلې چاپېدلې ما اورېدلی دی چې اوس کوم شاعران دي هغوی چې په هغه وخت کې ځوانان وو، نو دوی به ویل چې موږ به دې مجلو ته چې به لیکنې شعرونه واستول نو به یا به نه چاپېدل یا به ډېر په ځنډ چاپېدل. اکثر به د چې کوم مشران شاعرانو یا پېژندل شوي شاعرانو د هغوی شعرونو ته به ځای ورکول کېده. خو تاسو دا یو نوښت کړی چې په خپله مجله کې مو د شعرونو په برخه کې اکثر د ځوانانو او بلکې دوه دوه غزلې او دوه دوه نظمونه چاپ کړي دي او د یو ځوان په نامه چې هیواد شپون نومېږي ده ته مو یوه ځانګړې برخه ورکړې ده او د ده مو لس غزلې چاپ کړي دي. څه فکر کوئ چې آیا دغه به ځوانان څومره تشویق کړي چې هغوی له شعر سره او له ادب سره جدي شي او په دې برخه کې واقعي کار وکړي؟
یار که زه دا درته وایم چې ما د بت پرستۍ خلاف جهاد شروع کړی دی یا یو نوی تحریک مې پیل کړی دی. په موږ کې بت پرستۍ دونه غځېدلې ده چې یو څو شاعران چې دا په منظر عام باندې مطلب د خلکو په ذهن کې دي، بس موږ هغه وایو او هغه ستایو او ولې ستایو په دا نه یو خبر. هغه ښه شاعران دي ځکه یې ستایو. مثلا پیر محمد کاروان ښه شاعر دی، هېڅ چا دا نه دی ویلي چې ولې ښه شاعر دی، چا نه دی ثابت کړی. کې مطلب ثابتول غواړي په کومو خبرو چې ثابتوي په خبرو نه ثابتېږي. درویش درانی ښه شاعر دی، چا نه دی ثابت کړی څه لښه دی. اوس چې په کوم موضوعاتو دی ښه شاعر ثابتوي، زه بېکار شاعر کې در باسم. اوس په نوي ځوانانو شاعرانو کې دونه ښه شاعران دي، کله کله قسم دی زه فکر واخلم زین له کومه ځایه چې درویش انتها ده له هغه ځایه د هغه ابتدا شروع شوې ده. موږ خالد لکیر فکر رانیسوای پلان تنګي مو معنی بزيات بخا مخامنم دا خپل مقام دی لا غم انکار نکوم خو بهرال په ځوانانو کې ډېر شاعران دی او پاغه کې خو په نو ځوانانو کې خو ځینې درنګ شاعران دي چې شاعري د مابعد جديديت د قائد او نظریات په تناظر کې مطلب پاغه باندې تنقیدي چړن لیکل کېدای شي ګوند دا غوي شاعري دونی مختلف للی ده ما چې دا یوات شپون پیدا کی ما دا د نت شاعري ټول پر لواړه ول او راواړه ول یعنی یو یو سړی ما کاتی باقاعده ما په دغه کې یوات شپون پیدا کی زه تا ته الفیه وایم چې د دې مخکې دا ځوان ما کرس پیژندی نه چې د کوم ځای دی څوک دی د افغانستان دی د جنوبي پښتونخوا دی د خیبر پښتونخوا دی نو په خبر خو ما پیدا کی ما دا سړی تجویز کی د دې ګڼې د ښه شاعر دپاره او ما په دا ادارې کې دا لیکلی دی چې په هره ګڼه کې به یو زلمی شاعر موږ د یو ښه شاعر په حیث په دې ګڼه کې خصوصي ګوښه و هغه ته ورکړو او دا خصوصي ګوښه به د هغه دپاره یو ادبي ایوارډ وي نو دارنګه انشاءالله که په پښتو زلمی لیکوالو کې ښه افسان نګار وهم موږ به یې رابرسیره کړو که ښه نقاد وهم موږ به یې رابرسیره کړو که ښه محقق وهم موږ به یې رابرسیره کړو مطلب موږ دا وایو چې په ځوانانو کې یو ولوله پیدا شي چې هغه د لیک او تخلیک لپاره تشویق سي او راژوندي سي
آیا صاحب مخکې چې ټولنیزې رسنۍ نوې انټرنیټ نه و نو کوم شیان چې په چاپېدل لوستونکي هم ډېر لرل په اوس وخت چې ویل کېږي چې د کتاب لوستلو دود یا رجحان کم سوی دی ټولنیزو رسنیو په دې باندې ډېر اغېز کړی څه فکر کوئ چې آیا په داسې وخت کې به خال مجله خپل لوستونکي پیدا کړي
په دا ځای کې زه له تا سره فکري اختلاف لرم هغه دا ده زم چې نت هر څونی په خلکو کې خور سي یا له نت سره خلک هر څو نږدې سي وتړل سي خو د کتاب اهمیت نه ختم کړي اوس په دغه کې ځینې دارنګ غزل سته چې مال نت هم اخیستې دي خو په نت کې دا غزل یو خوندې په دغه مجله کې بل خوندې دغه مطالعه چې ده دا هغه داخل را لړزوي په هغه کې مطلب یو تحریک پیدا کوي او هغه به ادب ته سنجیده کوي زه دا درته وایم چې د کتاب او د مجلې اهمیت ګر سره کله هم نشي ختم کېدی
او اکثر مجلې په پښتو کې چاپېږي په دغه غټه کچه کې چاپېږي د خال مجله په کتابي بڼه چاپ شوې ده دا ولې
زما خپل دا شخصي فکر دی چې دا په لایبرري کې په کتابتون کې دا خوندي کېدی سي په اسانه ولې د کتاب په بڼه کې چاپ شوی وي نو کتاب ګر سره خوند کوي یا ترې فور سایز ما ته خوند راکوي نو لازم ما دا وبلل کېدا موږ په کتابي سایز کې خبره کو نو دا به بالکل داسې وي کتاب له کتابونو چې سړی ږدي که نه په الماری کې سنبالېدی اسانه دي د ای فور سایز چې کومه مجله وي د هغه سنبالېده ما ته ګران دي زما په لایبرري کې شته زه یې نسم سنبالولی
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د پښتو اکثر مجلې چې بې وخته بندې شوي دي دوه علتونه دي یو دا یې چې تر ټولو لومړۍ ستونزه د دوی مالي ستونزه یې چې پیسې ورته ونه لري چې نور یې وچلوي او بل د لیکنو د ښو لیکنو پیدا کېدل وي آیا خال خو به له دغو ستونزو سره نه مخامخېږي
یار زما خدای یقین دی که چیرې د پښتو ادب لوستونکي او لیکوال دا سنجیده وي که دا واقعي مجله وه او ښه مجله وه او خلکو دا غوښت چې پښتو کې د یو ښه مجله یي او دا دې په پښو ودرېږي انشاءالله له ما سره به خلک په خپله مرسته کوي انشاءالله دا به نه بندېږي دا زما یقین دی
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
د ادبی مجله تیر با سونه مو د لنډی کیسې په اړه کې وو چې څنګه څه خبري ور باندې وشوې د باسونو لړۍ ته مو دا ځل طنز انتخاب کړی دی په دې باس کې طنز لیکوال عبدالنافع مات را سره دی دوی به خپل تجربې را سره شریک کړي امات صاحب ستړی مس
خیر اوسه ژوندی اوسه
طنزونه خو دې بیخي ډېر لیکلي دي دا اسانه لیکل کیږي که ګران
هغه څوک چې غواړي ښه طنزونه ولیکي یوازې طنزونه نه هر ادبي لیکنه که څوک غواړي چې په ښه کیفیت یې ولیکي نه یوازې داسې خپل رضایت او خوښه په نظر کې ونیسي بلکې د لوستونکو د مخاطبینو خوښه او ذوق هم په نظر کې ونیسي او په عینحال کې ادبي اصول ځینې پرنسپونه دا هم مراد کړي نو زما په نظر ډېر ګران کار دی
امات صاحب له تعریفه به شروع کو دا د طنز مختلف تعریفونه سوي دي. د خپل د تعریف په حصہ کې ما داسې یو جامع تعریف تر اوسه نه ده موندلی، ما شخصا البته چې ټول د پیکانی سي، په شرق کې یو قسم تعریف کیږي، په غرب کې بل قسم تعریف کیږي، دا جنجالونه هم شته دي. تاسو څه ډول تعریفوئ طنز؟
د هر علم په سپړلو په څېړلو کې د تعریف برخې همیشه ډېره ګران او پیچلې. د طنز تعریف هم دغسې در واخله، په شرق کې په غرب کې د طنز لپاره په سلګونو تعریفونه وړاندې شوي دي، او د دې ټولو تعریفونو څېړل یا پر یوه تعریف باندې ټینګار کول هم ګرانه خبره ده. شاید د طنز پوهانو دپاره به دا موضوع تر یو حده د تحلیل وړ وي، خو د عام لوستونکو یا د اورېدونکو دپاره چې د ادب تیوري سره ډېر بلد نه دي، شاید هغه به په ابهام کې ولویږي. ما چې تر اوسه پورې د طنز په اړه څه تعریفونه لوستلي دي، یعنې د طنز پوهانو سره
او پیقانې سوی
قانې سوی مو د ځینو طنز پوهانو سره مې په دې باندې بحث کړی دي. د دې ټولو تعریفونو تر منځ دوه مشترک ټکي شته، چې هغه یو خندونکی وضعیت دی یا ظرافت، او بل انتقاد. یعنې د لیکنې د یوې هنري لیکنې هغه سبک چې په هغه کې انتقاد د ظرافت په بڼه وړاندې شي، او هدف یې پر اجتماعي ناخوالو باندې برید او د اجتماعي ناخوالو اصلاح وي، دا طنز دی.
احمد صاحب، دا خو به په دې وروستو کې دا کار سوی، یعنی طنز خو که هغه د ظرافت برخې ته وګورو، دا خو نور چې بشر سته ده، نو خو بیا دغه شی سته، دغه انتقادي اړخ یې شاید داسې نه وي، دې ته بیا وروسته توجه سوي. طنز به یو تاریخ هم لري، یو څه یې د تاریخ په حصه کې راته ووایاسته، یو بیا زموږ په ټولنه کې په کومو بڼو باندې دا موجود؟
پښتو ژبې ته طنز د لکه څنګه چې د نومه څخه معلومیږي، د ریښې څخه معلومیږي، د عربي ژبې څخه راغلی دی، او د ترجمې د لارې غالباً تر زر کاله مخکې بن زید سروانی، چې هغه د هلمند ولایت د سروان کلا اوسیدونکی و، هغه د یو عراقي عالم یو عربي طنز په پښتو ژبه وژباړه، چې خوشبخته نه موږ په لاس کې لرو. که څه هم دا به د اوسني طنز معادل هغه په ټول پره توکي ونه لري، نه به انتقاد عمر جوړي، نه به اجتماعي او نه به ظرافت په هماغه اندازه یې، خو د طنز لومړنی څرک په پښتو کې لګول شو، یعنی ولې چې لومړی طنز په پښتو کې هغه د عربي ژبې څخه ژباړه و، چې هغه د عراقي عالم ابن خلاد و، چې مرحوم سروانی په ډیر روانه ژبه نظم په نظم باندې ژباړلی دی. دغه څخه راوروسته چې طنزونه لرو، هغه هم د عربي او د فارسي ژبې په تقلید باندې لیکل شوي دي، خو په فارسي کې هم د طنز کلمه ډیره نه ده زړه. په خوا چې به انتقادونه کول په ظریفانه انداز باندې، هغه به اکثر د اجتماعي اصلاحاتو په جنت نه و، بلکې هغه به په افرادو باندې انتقاد و، هغه به حجب و. نو اکثر بخوانی طنزونه که وګورو، دی د طنز په تله نه خیږي، هغه ته موږ حجویه ادب ویلی سو، یا اکثر شعرونه دي حجویه شاعري ورته ویلی سو. نو دا پړاو تقریبا په ټاپه درېدلی و. داسې یو شعر بېلګې موږ تر خوشحال بابا پورې نه لرو، خو د خوشحال بابا په دوره کې خپله د خوشحال بابا په شاعري کې د طنز ډېرې شي قوي بېلګې لرو. البته خوشحال بابا مور باندې د طنز نوم نه یېشي، یا به نه د طنز په نیت لیکلی، او نه به داسې یو غزل پیدا کړو، نه به داسې یو کتاب پیدا کړو چې مکمل دي طنز. خو کله کله د خوشحال بابا په یوه غزل کې، کله په قصیده کې، کله په بله کې، کله په بله کې، د داسې بیتو او مصریو سره مخ کېدی شي د طنز په تور باندې پراخیږي. نو خوشحال بابا و طنز ته ډېره توجه کړې ده، او ما چې څونه خوشحال بابا څېړلې دي، د ښکارې شعوري کړې دي، خوشحال بابا عالم سړی و، په دې باندې پوهېدی، د نورو ژبو ادبیات مطالعه کړی و، په تېر بیا د فارسي و د عربي ده. نو دغه څخه را وسته کې بیا نور مغه مختراسو، بیا د غنی خان په شاعري کې د طنز ډېر سره کونی داسې ډېر شي بیلګې لدی سو، او د غنی خان بابا دې خواته چراسو، نو شکر نن طنز واره مستقل اثر لرو، داسې لیکوال لرو چې خبر ژوند یې طنز ته ځانګړی کړی دی. نه یوازې دا چې لیکوالو ته طنز نن د لیکنې د یو جلا سبق په ډول معرفي شوی دی، بلکې لوستل کې هم نن ادبي ذوق یې لوړ شوی دی، طنز د نورو خندونکو توکو څخه جلا کولای شي.
همت صاحب، دا خو هغه ادبي شکل وو چې تاسو خبرې ور باندې وکړې، د ولس تر منځ کوم ډولونه وو، یعنی چې تنس ته نږدې یا تنس ته ورته وو، یا تنس ته نږدې بللی سو یا شفاهي تنس بللی سو، دا کوم ډولونه وو چې په ټولنه کې موجود وو؟ او بل خپله تنس څه معنی؟
تنس عربي ژبې کلمه ده چې په لغت کې ناز، کرشمې او نخرو ته ویل کېږي. او په اصطلاح کې مې تاسو ته مخکې وویل چې د لیکنې هغه ادبي سبک دی چې په هغه کې په هنرمندانه ډول یو انتقاد په ظریفانه شکل باندې وړاندې شي، او په هغه کې برید سوی د ټولنې پر ناخوال او هدف یې د ټولنې اصلاح ولس ته راځو. موږ ډېر د پخوا څخه په ولسي بانډارونو کې ځینې ظریف خلک درلود، خلکو به ټوکیان بولله، پایناتیان به یې بولله، او چا به پساتیان بولله. خو ولس د خپل ذوق د خپل برداشت سره سم پر دوی باندې نومونه ایښو. البته دا نومونه به ډېر علمي نه وه.
یو مو ویل پایناتی، ها
پایناتی و
د دې معنی څه ده؟ پایناتی،
پایناتی د کندهار په لهجه کې هغه څوک چې د خلکو توجه راړي، خلک به خندي یا په خبرو یا په حرکاتو باندې. نو پایناتی، فساتی، ټوکی، ناټکی، دا به هغه ولسی خلک وو چې دوی به ډېر ظریف خلک وو. د دوی په خبرو کې به ډېر ظریف ټکی اچېدل، ډېر ظریفانه کیسې به دوی کولې. په ټولنه کې به ډېر ظریف ټکو ته پام کېده، چې هغه به د بل چا نه ورته پام کېدی. یعنی لکه سړی چې وایي چې د یو چا څخه دوربین دي، یا مثلا ټیلیسکوپ کې د اسمان خواته ګوري، هغه ستوري چې عوام خلک یې هیڅ نه ویني، خو هغه څوک چې ټیلیسکوپ ورسره دی، هغه ډېر لیرې ستوري ویني، او دا ستوري ډېر غټ غټې ویني، ډېر صافي ویني. دغه ظریف خلک هم په ولسي بنډارونو کې به دوی داسې یوه خبره وکړه چې خلکو ته به نه وي هم وه، او یو داسې ټیک ته به د خلکو ورپام کړي چې د هیچ چا به ورته پام نه وو. په لومړي ګام کې به خلکو وخندله، خو بیا د خندا په جریان کې وروسته به د ټولنې ناخواله ته ورپام شو. دې ته شفاهي تنز ویلی شو. نو که د هجوې او د حزل څخه جلا کو، هجوه معمولا شخصي عقده چې څوک کولی د یو چا څخه کسات اخلي، هدف یې غچ شخصي عقده، او د یو فرد د یو مشخص شخص یا د کورنۍ توهین او سپکاوی چې کوي، ریشخندۍ یې کنه په چا ملندې وي. په هغه کې که څوم ظرافت یې خدا چې هدف اسلامي، نو هغه ته طنز نسو ویلی. یا دغه مثلا حزل کرا واخلو، حزل کې پچکوی زیاتی، چټیات زیاتی، په هغه کې چې موږ وایو د شرم خبرې، هغه د شرم خبرې بیا دلته به شرمی سره کیږي. معمولا پچه جبه کاریږي، که څوم هغه خلک خندۍ خونه دي طنز. بل دریم شکل یې چې په ولس کې ډېر مروج دی تر اوسه هم، هغه ټوکی دي. ټوکی تر ټولو کوچنی داستانی فورم دی. یعنی تر ټوکی نو موږ په داستانی فورم کې بل کوچنی فورم لرونه. نو دلته موږ ټوکه د یو فورم په شکل معرفي کولای شو، د متوا په شکل نه، ځکه چې داسې ټوکی لرو چې ټکی په ټکی یا په تور باندې پره طنز ورته ویلی شو. داسې ټوکی لرو چې ډېر قوي اجتماعي انتقاد لري، ډېر قوي ظرافت لري، او ډېر قوي اجتماعي پیغام لري. په هغه کې د ټولنې ډېرې لوی او سترې ناخوالې په نښه شوي دي. خو بیا داسې ټوکې هم لرو چې هغه حج وي، هغه په یو شخص باندې ډول سوي، په یو منطقه باندې، په قوم باندې، په ځینو قبایلو باندې، په دربارونو باندې، په ګروپونو، په کورنیو باندې. کله کله حزل هم وي، یعنې داسې ټوکې چې یوازې خندې، خندا د خندا لپاره. نو دا ټوکې خپله د طنز یو شفاهي شکل دی چې په ولس کې مروج دی. د شفاهي طنز بل شکل هم لرو. یو دا چې یو څوک طنزي قوت لري، یو ظریف سړی دی، درون سړی هم دی، ژبه یې ډېره هنري ده، با شخصیت سړی هم دی. یعنی با شخصیت دا معنا چې نه خپل سپک دی نه بل سپک دی. دوی غواړي په ټولنه کې په ناخوالو باندې برید وکړي د خپلې ظریفانه ژبې په وسیله باندې، اما دا زمینه نه ده مساعده، دا د ژوند په خطر کې دی. نو بیا د خپلې ټوکی یا د خپل انتقاد د بل د ادرسه کې وایي چې سړی کیسه کوله، فلانی ویل چې دا پاچا داسې دی، فلانی ویل چې دا زموږ خان داسې دی، فلانی ویل چې دا اوسنۍ وضعیت داسې دی، د خپل ادرسه نه وایي. دا هم طنز دی، خو شفاهي طنز. یعنی مشخص لیکوال نه دی معلوم، ادرسه نه دی معلوم. په دې وروستۍ کې دا شفاهي طنز هم لرو، د هغه ځای کې چې د بیان ازادي نه، یا دیکتاتوري په افغانستان کې د روسانو په وخت کې داسې وو. په هغه ادبي کړۍ کې پولیسو بندارونه کې داسې خلک ډېر وو چې په دغه وخت په سیاست باندې بې خپل انتقادونه د ټوکې په بڼه کول، هغه به نورو ته منسوب و. حال دا چې دا به د دوی خپل نظریات وو. بیا وروسته کله زمینه مسایل وسول، بیا هغه ولیکل.
خلاصه د دې راته ووایاست چې په ولس کې کوم ډولونه موندلای شو د طنز؟
په ولس کې یو شفاهي طنزونه دي چې هغه د ټوکی په شکل د خاطرات په شکل یو سړی دی یو خیالي کیسه جوړ کړی دی خدای ځان ته منسوب کړی وای یو وخت داسې په سفر کې وم داسې روان شوم دا مې ولیدله هغه مې ولیدله هغه په حقیقت کې یو خیالي کیسه ده د سفرنامه نه یي د سفر خاطره یې نه یو تانځي د تخیل په قوت باندې دا خپل پیغامونه په خپل خاطر کې ځای پر ځای کړي یو دغه شفاهي شکل دی د تانز بل تمثيلي شکل دی ځینې کومیډانان سره په ولس کې په هغه کې شزې هم شامل دي شزې په ودونه کې د نارینه کالي اغوندي د نارینه اغوندي خپل برتونه په طبيب باندې تور کې لنګوټه وتړي ولکړه په لاس کې واخی د یو ظالم میړه تمثيل کوي د یو ظالم پلار تمثيل کوي چې لوري د پیسو په مقابل کې کړی د خرڅ کړی ده دا تمثيلي یا د موسیقي سره د دایرو سره او یا همداسې شزې ورته چک چک کی او دته په کندهار کې ناټک وای او دا شو د چ په دې کې ډیر مهارت لري دته ناټکیان وای دا نو دا یو خاص شزي یا خاص مهارت ولري یا په ځینې ودونه کې نارینه هم دا کار کوي نو په لاندې ویل سوچي په ولس کې د تانز دوه شکل لري یو شفاهي تانز دی او بل تمثيلي شکل دی چې هغه په ځینې شادو کې تمثيلي شي د دې ورا خواته شفاهي تانز یو بل شکل هم لري چې هغه فولکلوریک شکل دی فولکلوریک تنزونه د فولکلور په قالبونو کې خوندې سوی دي هغه یا د نقل په شکل کې دي یا که منظوم فورمونو ته ولاړ شو د لنډي په شکل کې دي د اتان د نارو په شکل کې دي دغه سي د نورو ولسی سندرو په شکل باندې خوندې سوی دي یعنی کله چې ما مخکې تنز یو سب کوبلې نو مش په خپل ولسی ادب کې داسي اثر هم لري چې هغه تنزی سبک باندې برابر لیکل شوی دی
ډیر مننه د کوم تعریف د تنز چې تاسو قانې کړی استه کله چې هغه امر ته وای
هیڅ یو تعریف ما نه قانې کی او نزه خپل یو د تنز لپاره مشخص تعریف لرم خو ټول تعریفات چې ملوست دي د ټول تعریفات ترمنځ ما دوه مشترک ټکی پیدا کړی دي چې یو ظرافت یعنی خندونکي وضعیت او بل انتقاد دی دلته ظرافت د انتقاد لپاره یو وسیله ده د لپاره چې انتقاد تر ځای ورسي انتقاد وبري شي جالب کی هنري کی ویزلی نو د ظرافت څخه کار اخیستل کیږي یعنی لکه د ورو جرنګ د ورو جرنګ په خوند کې هیڅ نه اضافه کی اما هغه څوک چې خوري د معلومات وجود ډیره وراوړي شخونور کی اشتها یې پاري نو د ظرافتوم په تنس کې د لوستون کې د اشتها د لپاره د شوق د لپاره کارول کیږي او هدف اصلاح ده
مهربانی کرم ده
جوندی اوسه خیر اوسه